ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे।
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا نن د ګل ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د ترهګرو برید دوه ورځې وروسته هم افغان چارواکي د پیښې ځای ته خبریالان ورتلو ته نه پرېږدي چارواکو د وژل شوو شمیر 900 پورې ښایي او وایي په دغو کې شپږ برید کوونکي هم دي
اتلس نفره تلف شوي دي یو نفر دلګا په هغه زخمیانو جملې نه غم شهید شو چې مجموع 19 نفره شول تعداد یې 14 بهرنیان دي
د پاکستان اراما صوبا بلوچستان کې بلوچ بیلتون خو غوښتن کې دلی بلوچ لیبریشن فرنٹ ویلی د میډیا د بایکاټ فیصله بیرته اغستی دغه ډلې درې میاشتې وړاندې په صوبا کې د ورځپاڼو او مجلو په خرڅ باندې بندیز لګولی وو
او ترکی پوځونو د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمالي برخو باندې توغندي توغولي ترڅو له افرین نومي سیمې څخه کوردي ملیشې په شا کړي
اقدم اوریدونکو اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل باندې برید 2 ساعته وروسته ختم شو په برید کې 14 بهرنیان او 4 افغانان وژل شوي دي طالبان وایي برید دوی ترسره کړی د اسوسییټډ پریس د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له خولې دا شمیرې ورکړي دي لا معلوم نه دي چې دا بهرنیان څوک دي خو د کام ایر هوایي شرکت وایي چې په برید کې د دوی شاوخوا 10 پیلوټان او انجینران وژل شوي دي وایي دا پیلوټان د وینزویلا او اوکراین دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کانټیننټل هوټل د ترهګریز برید د غندنې ترڅنګ ویلي تر هغې چې له ترهګرو ډلو ملاتړ دوام ولري او د امن ځالې موجودې وي په سوله او امن کې د سیمې خلک ژوند نشي تېرولی همدارنګه د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو پاکستان هند او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لخوا هم په کانټیننټل هوټل وسلوال برید په سختو ټکو سره غندل شوی او له افغان حکومت او ول سره یې همدردی شریکه کړې ده
د پاکستان په اراما بلوچستان صوبې کې د صحافیانو تنظیم وای هلته د اخبارونو او د ویشلو کار بیرته پیل شوه او بلوچ برخو کې پریس کلبونه هم پرانستل شوې دي هلته د بلوچانو د خپلواکۍ یو تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ خپل خبریالانو او رسپانو دفترونو ته دړکې ورکړې وي چې دا اخبارونه ویشل دي بند کړي دغه تنظیم وای ورسپانې د بلوچ دښمنانو بیانې خپروي خو درې میاشتې وروسته نن دغه تنظیم خپل بایکاټ ختم کړو دغه بایکاټ یوازې د بلوچانو په سیمه کې وو او بل رښتا د کراچۍ پولیس اعلی چارواکي راو انور چې د نقیب موسود په وجنه کې تورن دی د حکومت پلټنو کې کمیټې ته د خپل سپیناوي لپاره نه دی حاضر شوی او پاکستانی مطبوعات وای تحقیقاتي کمیټې وسلوالو ډلو سره د جنوبي وزیرستان د وجلی شوی ځوان د اړیکو کوم شواهد نه دی ملاو شوی بل اړخته د محسود قبایلی مشران وای ماورای وای ډیر وخت نه قبایلی خلک د جالي مقابلو کې وجل کیږي او تر اوسه پورې 300 نه زیات کسان په دغه کې وجل شوی دي نور تفصیل پی راکوي عدنان بیٹنی
په دې احتجاج شو د کمی مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او ورکرانو یونیورسيټي او کالجونو طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالینو په زیات شمېر سره ګډون درلودو دوی ویل دغه پیښه د ښکاره او رښتونې پلټنې وسی نقیب بېګناه وژلې سوی دي او قاتلان دي ونیول شي او د قاتلانو ته سخت نه سخت سزا ورکړل شي دغه غوښتنه دوی لخوا د احتجاجي غونډې پر مهال د یو قرارداد په توګه وشوه
د قرارداد دی پوله مجمنه دا درخواست دی دوه لسینه چکس ده شب از من چران ورته ده خمه خپم سه ولگیزی
انور کوتا
کامی مشر ملک سید انور محسود د احتجاجی غونډې ته حال تیرولو پر مهال وویل دغه یوازې د نقیب محسود وژنه نه ده بلکې دین وړاندې هم یوازې د مسعود کبیری نږدې تر 300 نه زیات کسان په کراچۍ کې د عدالت ته وړاندې کولو بغیر وژلې شوي دي. دغه پیښې د ملک د عدالت سترې ماڼۍ هم نوټس اخیستی او په وروستیو کښې د سند پولیسو لخوا د پیښې پلټنو لپاره جوړ کړې سوې کمیټې تر دې مهاله نقیب محسود بې ګناه ګرځولی دی. عدنان بیټنی، ډیوه ټانک.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا په 2018 کال کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت کړې چې پکې 19 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغې ادارې په خپل کرنی رپورټ کې ویلي چې په دغه کال کې د مرستندویو ادارو 3 کارکوونکي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ټپیان شوي او 45 نور تښتول شوي دي.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د ګل په ورځ ویلي د اسرائیل پلازمینې یروشلم ته ورتګ د هغه لپاره اعزاز دی. ښاغلي پینس د اسرائیل وزیر اعظم بینجامین نتنیاهو سره په یروشلم کې لیدل کتل کړي. صدر ټرمپ د امریکا لسیزو پالیسي په پرتله یروشلم د اسرائیل پلازمینې په توګه منلي او ویلي دي چې د امریکا امبیسي به د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کوي. په دغه اقله باندې نور تفصیل لا کوي زموږ همکار رحمان بنیره.
مرستیال صدر پینس با په خپل سفر کې په یو شمېر دوه اړخیزو موضوعاتو د خبرو اترو نه پرته نن د ګلپور د اسرائیلو پارلمان ته هم وینا کوي. د وایټ هاوس یو لاله چارواکي ویلي دي ښاغلی پینس به د ایران په تناظر کې د اسرائیلو او امریکې په اړیکو وینا کوي. د وایټ هاوس چارواکي ویلي دي پینس به په خپل تقریر کې دا وریادوي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو په خاطر څه قربانۍ که ورکړی شي نو لاره ورته پرانستې پرته ده چې پرې مخکې تګ وشي. پینس با د اسرائیلو په سفر کې دا هم وایي چې صدر ټرمپ یروشلم د اسرائیلو سر خار ګرځولو فیصله ډیره تاریخي وه. خو بلې لوري ته د امریکې د ایتلافیانو په ګډون په دغه پریکړه سختې نیوکې لا اوس هم روانې دي ځکه هم د اسرائیلو د پارلمان ځینې غړو د پینس د وینا نه اورېدلو غږ کړی دی او وایي دوی د پینس د وینا په وخت پارلمان ته نه ورځي. خو بیا ښاغلی نتنیاهو د پارلمان د عربو غړو د دغه پریکړې سره اختلاف کوي او وایي داسې کول نه دي په کار. اسرائیلو ته د سفر څخه د مخه ښاغلی پینس اردن ته هم ورغلو چېرته چې هغه د صدر عبدالله سره د سیمې په چارو خبرې اترې وکړې.
ترکی پوځونو د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمالي برخو باندې توغندي توغولي تر څو له آفرین نومې سیمې څخه کوردي ملیشې په شا کړي. کوردي ملیشو هم د دوشنبې په ورځ د آفرین په شمال لویدیځ کې له ترکي ځواکونو سره د نښتو راپورونه ورکړي دي. د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال محمد سمسک ویلي له دغو پوځي بریدونو سره به په ترکیه کې د ترهګرو ګواښ کم شي. انقره د سوریې په کوردي ملیشو چې په آفرین نومې سیمې واکمن دي تور لګوي چې د ترکیې په کورنیو نارامیو کې لاس لري.
د جاپان سر ښار کې نن په سلګونو کسانو د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل د امکاني حملې نه د بچ کېدو لپاره مشقونه کړي دي. په یو پارک کې لاؤډ سپیکر باندې اعلان وشو چې داسې معلومات دي چې میزایل توغندل شوی دی او خلکو ته وویل شو چې د ودانۍ دي پرېږدي یا دې په آرامه تیخانې ته لاړ شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي خلکو هم دا ډول مشقونه وکړل. رپورټونه وایي ورته مشقونه تیر کال د جاپان په نورو سیمو کې هم شوي وو خو د ټوکیو کې دا اول ځل وو.
له بنګلادیش څخه د میانمار یا برما د مسلمانو کډوالو تدریجي بیرته ستنېدنه ځنډول شوې ده. ټاکل شوی وه چې دغه بهیر د سه شنبې په ورځ پیل شي. دمګړی نه دی ویل شوي چې دغه لړۍ به اوس کله پیلېږي. میانمار او بنګلادیش په دې وروستیو کې داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د روهینګا د مسلمانانو په لکونو هغه کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي څوک چې د میانمار د ظالمانه پوځي اقداماتو له امله بنګلادیش ته کډه شوي وه. د بنګلادیش د کډوالو د خوندیتوب کمیشنر عبدالکلام ویلي د بیرته ستنېدنې بهیر به د کډوالو په خوښه او په رضاکارانه توګه ترسره شي.
د سپین ریاست وکیل د هیواد د سپریم کورټ نه غوښتلي چې د کاتالونیا مشر کارلوس پیګمنټ نیولو لپاره دی نړیوال وارنټ بیا جاری کړي. پیګمنټ په ډینمارک کې دی او هلته د کاتالونیا په اړه کوپن هیګن پوهنتون ته وینا کوي او نهې په ورځ به د دغې هیواد مشرانو سره هم لیدل کوي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې عدالت به د هغه د نیولو لپاره حکم ورکړي او که نه. د سپین مرکزي حکومت دړکه ورکړې وه که کارلس د بلجیم نه ووتلو نو د هغه د نیولو لپاره به هڅې کوي.
او په فلیپین کې چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته لغره څخه د یوې خطرناکې اور غورځونې یا تشفشان خبرداري ورکړې ده. دغه تشفشان درجه له 504 خودل شوی او دا په دې معنی چې په ساعتونو او یو ورځو کې رامنځته کېدلای شي. دا تشفشان له ځایه لاله مخ کې لوګي پورته کیږي او له بخار ډکو دود او لوګیو ترې لاندې کلیو باندې تیاره خبره کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو نه اوري دا خبرونه په ژوندۍ بڼه نیخ بنیغه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبرېږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل باندې برید 2 ساعته وروسته ختم شو. په برید کې 4 بهرنیان او 4 افغانان وژل شوي دي. طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې او له برید نه دا تقریبا 2 تیریږي، ولې بیا هم د چارواکو لخوا ژورنالستانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د پیښې ځای ته ولاړ شي. له کابل پرې د ډی وی خبریال حقمل روان دا راپور استولی.
په کانټیننټل هوټل دی وسلوالو برید په پایله کې چې د 14 تنو بهرنیو وګړو په ګډون 19 تنه پکې وژل شوي او 9 تنه نور پکې ټپیان شوي، د دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. خو دې برید په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سیمې او نړۍ هیوادونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هوټل وسلوال برید غندلې او ویلي دي تر هغه چې تر هرګرو ډلې د امن ځالې ولري او له دې ډلو ملاتړ روان وي، د سیمې خلک په امن او سوله کې ژوند نشي کولای. له ارګ څخه په خبره شوی اعلامیه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کانټیننټل هوټل دی وسلوالو د برید په کابو کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې زی ورتیا ستینه کړې او ویلي دي چې په هوټل کې د زیاتې ګڼې ګوڼې سربېره افغان امنیتي ځواکونه په دې بریالي شول چې د ګڼو افغانانو او بهرنیو میلمنو ژوند وژغوري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او پخواني جمهور رئیس حمید کرزی هم په کانټیننټل هوټل برید غندلی او دای د انسانیت او بشریت ضد عملیات کړ. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو، پاکستان، هند او همدارس په کابل کې د ګڼ شمېر هیوادونو سفارتونو لخوا په کانټیننټل هوټل وسلوال برید وغندل شو. د افغانستان حکومت افغان ولس ته یې د برید په تړاو د همدردۍ او غمشریکۍ مراتب وړاندې کړې دي. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په انټر کانټیننټل هوټل برید غندل او دی پیخه له قربانیانو سره دی خواخوږی په شریکولو ویلي امریکا دی افغان ولس او افغان حکومت څخه ملاتړ کوي. ټیلر سن ویلي هیواد دی افغانستان دی سولې، امنیت او دی افغانانو دی آرام ژوند تیریدو ته ژمن دی او دی هدف ته دی رسیدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. په سیمه ایز او نړیواله کچه په کانټیننټل هوټل دی برید غندنه په داسې حال کې شوی چې په دی پیخه کې دی تلفات شمیره تر هغه زیات اټکل شوی کوم چې دی هیواد کورنیو چارو وزارت یې وړاندې کوي. په غیر رسمي ارقامو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 تنه خودل شوی او 300 زیات د ټپیانو ویل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د 400 تنو بهرنیو په ګډون 19 تنه وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی له ډیوې سره په خبرو کې د 400 تنو بهرنیو وګړو د بشپړ هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوختو تلفاتو په اړه یې داسې وویل.
اتلس نفره تلف شوي دي، یو نفر دلګا په زخمیانو جمدې نغم شهید شو چې مجموع کې 19 نفره شول. تعداد یې 14 بهرنیان دي، 15 نفره هم افغانان دي چې مجموع کې 19 نفره کې زخمیان راټیټ شول. 9 نفر شپږ نظامیان دي، 3 هم ملکیان دي.
په کانټیننټل هوټل لبرید سره سم 13 ورځ د کامیر خصوصي هوایی شرکت خپل پروازونه وزنډول. د کامیر خصوصي هوایی شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي یو شمیر هغه کارکونکي او پلیټان چې په کانټیننټل هوټل کې دیره وو د وسلوالو په برید کې ورته مرګ ژوب لا وخته. که څه هم سمدی په دې برید کې د هوایی شرکت د وژل شوي او ټپي شوو کارکونکو شمیر په ډاګه نه کړ، خو ویلي دي چې د برید پر مهال هوټل کې د هوایی شرکت لڅلوي خطوتن زیات کارکون کی دیره وو.
وایي اوس مهال د تلفاتو په اړه دقیقه شمېره تاسو ته نشم ویلی. د کامیر هوایي کمپنۍ د هغو کارکوونکي مړي چې تر دې دمه موږ ته سپارل شوي، په هغو کې زموږ د نهو تنو کارکوونکو د مړو جسدونه نه دي پیدا شوي، او عدلي ټیب هم موږ ته تر اوسه پورې د ورکو شویو کسانو په اړه معلومات نه دي راکړي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی په برید کې د کامیر خصوصي هوایی شرکت د وژل شویو کسانو د شمیرې په اړه له ډیوی سره په خبرو کې داسې وویل: که څه هم دا مهال د کامیر خصوصي هوایی شرکت پروازونه ځنډیدلی دي، او په اړه یې د همدې شرکت جنرال ډایرکټر محمد عثمان سمدی ویلي هڅې کوي چې په افغانستان کې د خپل شرکت هوایی پروازونه خپل عادي حالت ته راولي، خو په وینا یې دا کار په لنډ وخت کې ناشونی دی.
دای
وای ټول په دې هڅه کې دي چې هوایی پروازونه عادي حالت ته راوګرځوي، خو زه فکر کوم چې دا به وخت ونیسي، ځکه چې هوټل کې زموږ له څلوېښتو تنو زیات کارکوونکي او پولیټان اوسېدل. له هغو څخه یو شمېر ورک دي، ځینې وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. موږ له هغو څخه په پروازونو کې کار نه شو اخیستلی، خو دا چې څه وخت به پروازونه عادي حالت ته راوګرځي فعلا زه څه نشم ویلی. په کنټیننټل هوټل په برید کې افغان امنیتي چارواکو د کامیر خصوصي هوایی شرکت اړوند د نهو تنو کارکوونکو په ګډون د څوارلسو تنو بهرنیانو د وژل کېدو پخلی په داسې حال کې کړی چې چارواکو په همدې پیښه کې په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان، د سولې عالي شورا کارکوونکی احمد فرزان او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس د وژل کېدو ویلي، خو په ټپي شویو نهو تنو کې د حکومتي چارواکو د شتون په اړه له رسنیو سره معلومات لا نه دي شریک شوی. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
قدمه لرونکو تاسو دیو ریډیو ته وګورئ. قدرمن اوریدونکو تاسو به اوریدلی وي د ډیو ریډیو په خپرونه کې او په نور مطبوعاتي رپورټونو کې چې د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي پروژه لاسلیک شوې ده، خو وړې صوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې لري چې په دغه قسمت بدلونکي پروژې یعنی سی پیک کې هغوی ته مناسب حصه نه ورکول کېږي. خو نن سبا د چین سفیر یاو جینګ د پاکستاني سیاستمدارانو سره لیدل کتل کوي او هڅه کوي چې دغه اندېښنې لرې کړي. هغه د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس سره هم لیدل کتل کړي. دغه ملاقاتونو په اړه باندې نور تفصیل لکوي زمونږ خبریال پیر ولایت چا په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د چین سفیر د هیواد بیلابیلو سیاست مدارانو سره د لیده کاتو پترس کې نن د ملت پاله قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره ملاقات کړی دی، او آفتاب شیرپو وایي چې چینایي سفیر دوی ته د چین پاکستان اقتصادي پروژې د لاندې وړو صوبو ته خپل حق ورکولو باور ورکړی دی. بلخوا د پښتنو د حقونو مبارز او د پښتون اولسي تحریک مشر سید عالم مسعود په دغه لوزونو بے باوري څرګندوي. پاکستان لپاره د چین سفیر د تیر اونۍ راهسې د هیواد بیلابیلو سیاستمدارانو سره ملاقاتونه پیل کړي دي، او د واکمن ګوند مشر نواز شریف او د مخالفه مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو سره د ملاقات نه وروسته د نن په اسلام آباد کې د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره هم ملاقات کړی دی. آفتاب شیرپو نه مو چې کله وپوښتل چې دغه ملاقات کې دوی د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي لاره د پامه غورځولو په سر چینایي سفیر سره څه خبرې کړي دي او د هغه څه جواب و؟
اکنامیک زون ټول کې مخکې په خیبر پښتونخوا کې جوړ شي، او هغه داسې وي چې په هغه کې د افغانستان سرمایه کار هم راشي او پاکستان هم یو بل سره هغه د دې سره به تعاون هم زیات شي، او د دې ځای نه چې افغانستان ته سامان ځینو یو روابط به زیات مزید هغه شي چې ټولو صوبو ته برابر حصه ملو شي، او خصوصا خیبر پختونخوا کې چونکې ټولو کې زیات تخریب کاری مغه شوې ده او خلکو ته نقصانات هم رسېدلي دي، او د روزګار مسلې هم دي. نو په دې لحاظ سره هغوی غوښته چې خیبر پختونخوا ترې د زیات ثمرات ملو شي، او دغسې بلوچستان هم دا دوه غدي هغوی دا هم غوښته چې د غیل لنک چې دی نه دا د تورخم په ذریعہ او دا اخو دا کوټه نه کندار ته هم چې په دا لنکونه جوړ شي نو په دې باندې هغوی تاون ته تیار دي.
دا په داسې مهال چې د پاکستان اړوند حکومتي چارواکو د سینټ قائمه کمیټې په وړاندې تصدیق کړي چې حکومت خو لا تر اوسه د غربي لارې د جوړښت لپاره ځمکه نه ده اغستې. سمو د اړوند د چین په سفر تللي د پاکستان د پارلمان د سی پیک کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته ویلو چې چینایي چارواکو سره هم د دوی د اندېښنو سره جواب نشته دی. او عثمان کاکړ دا تور هم لګولو چې چین اقتصادي پروژه کې د پاکستان د وړو صوبو حقونه شو کولو کې د پاکستان د حکومت سره برابر ذمہ وار دی. د سیاست مدارانو نه علاوه پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار سره هم ملاقات کړې دی. سیړونکو دغه ملاقاتونه د پاک چین اقتصادي پروژې په سر پاکستان کې راپورته شوې شخړو باندې د چین د اندېښنو سره تړي. او د پښتنو د حقونو مبارز او د پښتون اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د چین دغه اندېښنو د چینایي سفیر ملاقاتونو ته عکس العمل کې صدا سوایي.
شرپو صاحب چې کم د ټریډ زون خبره کوي، اکنامک زون دی، یو اکنامک زون باندې سم لیکي هغه هم د دې لپاره دی چې ډرای فروټ به پکې دي، شوینه به سره پک کوي، د نوخار والا چې کم دی د هغې د پرم له یوه انا نشته. مغربي روډ چې کومه کیسه ده هغه ولې موږ نه بیا هېره شي چې کاریډور نه شیونه وو، یو موټر وی د رام کې نو هیڅ پیدا نشته. چاینیز په کار ده چې اندېښمنه شي. داسې غیر قدرتي خبره چې د پښتنو واره نه یې وړله، نو د ده سره په کار ده چې ټول عمر یېره وي. په کار دا ده چې دې د سره نه خوب ونه کړي د دې یېرې نه. دا بېله خبره ده چې په مونږ کې دومره همت نشته دی، مونږ داسې حرکت نه دی جوړ کړی. دغه به ټول عمر په دې یېرېږي، ځکه چې دغه به دا ټول پنجاب ته لاړ شي او دا کاریډور په دوه کاله پس درې کاله پس هلته دولس موټر وی وي. مونږ همدغه چینچی کې سفر کوو، هلته کارخانې لګېدلي وي، ریلوې په خلک د ځمکې د لاندې سفرونه کوي، او مونږ د تیار سړکونه روان شي. نو یېره خو په کار ده. په دې کې به د صوبو جګړې هم راځي، په دې کې به د جبې جګړې هم راځي، په دې کې به د طبقې جګړې هم راځي. نو دا یو خو پکار ده چې دا ورسره وي.
د پاکستان مرکزی حکومت د غربي لارې جوړخ پړومبیتوب کې سر تر سوالو خپل لوس پوره کولو په خلې کوي. او د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه پریکړه عملی کولو د سارنې لپاره د یوې اعلی پایه کمیټه هم اعلان کړې و. خو د سینټ د مواصلاتو قائمه کمیټې مشر داود خان اچکزی تور لګوي چې په تیرو دریو کالو کې حکومت یو ځل هم د دغه کمیټې غونډه نه درا بللې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رنو قدرمن اوریدونکو، نن یو شمېر ښځینه روغتیایي کارکوونکو د هغو روغتیایي کارکوونکو په اړه لاریونونه کړي دي چې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې د واکسین ورکولو دوه کارکوونکي چې یو مور او لور وه د نامعلومو او ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو کې وژل شوي وه. حمیدالله پرې دا راپور استولی.
د کوټې د پولیو د دوه زنانو کارکوونکو د وژنې پر ضد د 400 ضلع ټولې زنانا صحی کارکونکې د ګل پورس په احتجاج راوته وي، او د پولیس او حکومت نه تحفظ غوښتنه کوله. یو زنانا کارکونکې روسانه بیبي وایي د دوی سره اکثر د امنیت لپاره غیر تربیه شوي عسکر لیږل کیږي.
پولیو کمپین کې دوی هغه یو ملیشي والا او دی والا هغه والا وردی و تاچولي وسره ان ټرین کسان کی هغه دغه هغه خپل دغه کونې نشي چې هغه نه مخ کې الی دغه هغه مخ کې دغه شي د تاغه وشي هغه څو کړ چې مقابله نکړه ان ټرین کسان دوی سره یو ځای کوي.
تر اوسه په پښتونخوا او نور سیمو کې د پولیو د مهنوي د ساسکو په کمپاینونو کې درې سلوي خبرګرانې او د هغوی په حفاظت مامور عسکر وژل شوي دي. خو رخصانه بیبي وایي د سو کال راسې پیل شوي د دوی د وژنې لړۍ لا هم روانه ده.
اوس د دې تپوس نشته چې ال ایچ ډبلیو مړه شوا ولې پس او چا فرسٹ زمونږ دا دغه دی دا زمونږ د حکومت نه چې چا پس ولې چې کوم کارونه د حکومت نه پاتې شي هغه ال ایچ ډبلیو ته حواله کړي شي، هغه ال ایچ ډبلیو زی او هغه کور ډور ټو ډور د صحت خبرې هغه وړي. دا د هغې سزا ده. مونږ د حکومت نه تپوس کوو چې دا د هغې سزا ده که دا د هغې سیله ده.
سایرا شوکت نو مسیحی ورکر وای زنانا سیحی ورکرانی د ټولنې د ماشومانو او زنانو د پاره د صحت پیغام کور په کور رسي او د دوی وجل د داسې خلکو کار دی چې د انسانیت تا غیر ذمہوار دي او حکومت لا د دوی تحفظ پکار دی.
نو ولی دی یو غیر ذمہ دار انسان راشي او ډیر بے درد سره دی هغه شوټ کی دا یوازې صرف دا پرونه بلروزنه واقع نه ده د دین مخکم داسې ډیر شوی دی مونږ د حکومت نه تحفظ غواړو. ڈی سی صاحب ته ڈی پی او صاحب ته درخواست دی چې مونږ ډیوټیانې کوو ډیوټیانو نه مونږ انکار نه دی کړی خو زمونږ سیکیورټی دی مونږ ته شور کی.
د پښتونخوا او قبایلی سیمې پرنګ د هیواد په نورو برخو کې د مختلفو بیمارو پر ضد د ټیکو د صوبائی ای پی آئی پروگرامز او د پولیو په ساسکو ورکولو کې په زرګونو زنانه کار کوي. د دوی اجرت اکثره کم نوکری کچا او نور سہولیات نه وي. یو کارکونکي ترۃ العین وای
چاہے اگر زمونږ نه ډیر فاصله کې به مونږ هغه ته ځان رسو او هغه ته ساس کې ورکو چې هغه دغه نه بچګورو پکا دي چې حکومت مونږ له تحفظ راکی.
د هیواد صحی ادارې او د رنګ نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو درنس په خورېدو او کابو موندلو په پوړې کې دي خو په صحی کارکونکو کې رستنې برتخای چې په دې پړاو کې هم حکومت او صحی کارکونکو ته راپېخ امنیتی چیلنجونه لا هم په خپل ځای دي. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
تاسو دی ریډیو ته د واشنگتن خار نه نیخ په نیخ غوږی او وزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچ بیلتون غوښتن کوي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ ویلي د میډیا د بایکاټ فیصله بیرته غسته ده. دغه ډلې درې میاشتې وړاندې په صوبه کې د ورځپاڼو او مجلو په خرڅ باندې بندیز لګولې وو. نور تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د لغو سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ د ویان ګورام بلوچ للوري د خبری رسنوی لیلان ورسته اوس د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې ځایی او کامی ورسپانی ویشل پیل سوی دی چې له تیرو درو میاستو څخه دغه بندیز دوام درلودی. د وسلوال سازمان للوري وویل سو چې د دوی خپل غوښتنې بشپړه سوی دي. هم له دغه سبب دوی و بایکاټ ته د پای ټکی کښېښودی. د دغه بایکاټ له سبب څخه د بلوچستان د گوادر په شمول یو شمیر سویلي سیمې اغېزمنې سوي وې. په بلوچستان کې د ورځپاڼو د ویشلو د سازمان د اکرز اسوسیشن میرامد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې له نن او له پرون څخه ورځپاڼې په ټوله بلوچستان ته رسېدلې دي. لغو سوی بلوچستان لیبریشن فرنٹ تیر کال د اکتوبر پر 23 باندې په ټوله بلوچستان کې د خبری رسنیو بایکاټ کړی وو او د ډکای کړی ولا چې موږ به وهی چاته د ورسپانو د ویشلو اجازه نه ورکوو. چې پر هغه مهال باندې په لومړی درې ورځو باندې په کوټه ښار کې هم دغه ورسپانی نه ویشل سوي چې بیا وروسته د حکومت د امنیت خوندي ساتونکو د ورکولو وروسته دغه ترسیل بیا پیل سوی وو. خو په لورو پرتو سیمو کې تر اوس مهاله پورې لا دغه ورسپانی نه ویشل کېدلې. حمله دغه سبب په لورو پروتو سیمو کې د مطبوعاتو کلبونه هم له تیرو درو میاشتو څخه تړل سوي وو چې اوس پرانستل سوي دي. دغه لغو سوي وسلوال سازمان دریز درلودي چې په خبری رسنوي کې د بلوچستان خبرونه ډیر کم وي او دغه ډول ورسپانې یوازې د حکومت پروپاګاند خوروي. دوی د وسلوالو سازمانونو له لوري موقف یا دریز نه ورکوي. په بلوچستان کې بلوچ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. دوی د صوبې په وسایلو کې له حکومت څخه زیاته ونډه غواړي خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د بارني هیوادو له لوري څخه دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. هم له دغه کبله د خبریالانو نړیوال سازمان ریپورټر وداوت بارډر بلوچستان د خبریالانو لپاره یو حساسه سیمه هم ګرځولې وه. په بلوچستان کې د خبریالانو سازمان وایي چې په تیرو لسو کلو کې دلته تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدم اوریدن کو تاسو ته وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د ترهګرو برید دوه ورځې وروسته هم افغان چارواکي د پیښې ځای ته خبري اعلان نه پرېږدي. چارواکو د وژل شویو شمیر 900 پورې ښایي او وایي په دغو کې شپږ برید کوونکي هم دي.
اتلس نفره تلف شوي دي، یو نفر دلګا په هغه زخمیانو جملې نه غم شهید شو چې مجموع کې 19 نفره شول. تعداد یې 14 بهرنیان دي.
د پاکستان آرامه صوبه بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتن کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ ویلي د میډیا د بایکاټ فیصلې بیرته اخیستي. دغه ډلې درې میاشتې وړاندې په صوبه کې د ورځپاڼو او مجلو په خرڅ باندې بندیز لګولې وو.
دا بیل بسون دی، تلاش دی، مونچر، نوشکی، روزدار، خاران، دلبرلین، سدا، اپچوکی پوری، اخبارون شروع دی.
اوز
ترکی پوزونو د دوشنبه په ورځ د سوریه په شمال لی برخو باندې توغندي توغولي تر څو لافرین نومې سیمې څخه کوردی ملیشي په شاکړي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل باندې برید 12 ساعت وروسته ختم شو. په برید کې 14 بهرانیان او 4 افغانان وژل شوي دي. طالبان وایي دوی کړی دی. د اسوسییټډ پریس د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له خولې دا شمیرې ورکړی دي. لا معلوم نه دي چې دا بهرانیان څوک دي، خو د کام ایر هوایي شرکت وایي چې په برید کې د دوی شاوخوا 10 پیلوټان او انجینران وژل شوي دي. وایي دا پیلوټان د وینزویلا او یوکراین دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کانټیننټل هوټل د ترهګریز برید د غندنې تر څنګ ویلي تر هغو چې له ترهګرو ډلو ملاتړ دوام ولري او د امن ځالې موجودې وي، په سوله او امن کې د سیمې خلک ژوند نشي تېرولی.
د پاکستان په نارامه بلوچستان صوبه کې د صحافیانو تنظیم وایي هلته د اخبارونو د ویشلو کار بیرته پیل شوی او بلوچ برخو کې پریس کلبونه هم پرانستل شوي دي. هلته د بلوچانو د خپلواکۍ یو تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ خبریالانو او د ورځپاڼو دفترونو ته دړکې ورکړې وي چې د اخبارونو ویشل دي بند کړي. دغه تنظیم وایي ورځپاڼې د بلوچانو د دښمنانو بیانیا خپروي، خو درې میاشتې وروسته نن دغه تنظیم خپل بایکاټ ختم کړو. دغه بایکاټ یوازې د بلوچانو په سیمه کې وو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا په 2018 کال کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت کړي چې په کې 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دغه کال کې د مرستندویو ادارو 3 کارکوونکي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ټپیان شوي او 45 نور تښتول شوي دي.
د پولیسو سره په جالي مقابله کې وجل شوی نقیب الله کورنۍ کراچۍ ته ورغلی او هلته احتجاج کې برخه اخلي او هڅه کوي چې د پولیس افسر راو انور پر ضد باندې اف آی آر درج کړي. بل اړخ ته د محسود قبایلي مشران وایي د ډیر وخت نه قبایلي خلک په جالي مقابلو کې وجل کیږي او تر څو کالو کې د محسود قبایلي 300 نه زیات کسان وجل شوي دي.
ترکی پوزونو د دوشنبه په ورځ د سوریه په شمالي برخو باندې توغندي توغولي تر څو له افرین نومې سیمې څخه کوردي ملیشي په شا کړي. کوردي ملیشو هم د دوشنبه په ورځ د افرین په شمال لویدیځ کې له ترکي ځواکونو سره د نښتو راپورونه ورکړي. د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال ویل چې له دغو پوځي بریدونو سره به په ترکیه کې د ترهګرو ګواښ کم شي. انقره د سوریې په کوردي ملیشو چې په افرین نومې سیمه کې واکمن دي تور لګوي چې د ترکیې په کورنیو نارامیو کې لاس لري.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د ګل پروز ویلي د اسرائیل پلازمینی یروشلم ته ورتګ د هغه لپاره اعزاز دی. خغلی پینس د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په یروشلم کې لیدل کتل کړی دی. صدر ټرمپ د امریکا لسیزو پالیسی په پرتله یروشلم د اسرائیل پلازمینی په توګه منلی او ویلي دي چې امریکا ایمبیسی به د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کوي.
له بنگلاديش څخه د میانمار یا برما د مسلمانانو کډوالو تدریجي بیرته ستنیدنه ځنډول شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سېشنبه پورې سپیل شي. میانمار او بنگلاديش په دې وروستیو کې داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د روهینګا د مسلمانانو په لکونو هغه کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي څوک چې د میانمار د ظالمانه پوځي اقداماتو له امله بنگلاديش ته کډه شوی و. د بنگلاديش د کډوالو د خوندیتوب کمشنر عبدالکلام اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د بیرته ستنیدنې بهیر به د کډوالو په خوخه او په رضاکارانه توګه وي.
د جاپان سر خار کې نن په سلګونو کسانو د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل د امکاني حمله نه د بشکېدلو لپاره مشقونه کړي. په یو پارک کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلان وشو چې داسې معلومات دي چې میزایل وشتل شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي خلکو هم دا ډول مشقونه وکړل. رپورټونه وایي مشقونه تیر کال د جاپان په نورو سیمو کې هم شوي وو، خو ټوکیو کې دا اول ځل وو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترکی پوځونو د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمالي برخو باندې توغندي توغولي تر څو له افرین نومې سیمې څخه کوردي ملیشې په شا کړې. انقره د سوریې په کوردي ملیشو چې په افرین نومې سیمې واکمن دي تور لګوي چې د ترکیې په کورنیو نارامیو کې لاس لري. زموږ همکار اشفاق مومن متر خبروي.
د ترکیې حکومتي مطبوعاتو ویلي چې د ترکیې ځمکني ځواکونه د شام کورد سیمې ته ورداخل شوي دي. د اتوار په ورځ په خپل راپور کې اناتولي خبري ادارې ویلي دي چې ترک ځواکونه د شام عفرین سوبې ته ورواوښتل. د دې نه یو ورځ وړاندې ترک هوایي پوځ د هغه کورد جنګیالو په هدفونو بمباري وکړه چې امریکا یې ملاتړ کوي. رایټرز خبری ادارې د کورد وای پی جی ملیشیا ترجمان له قوله ویلي چې په افرین کې ترک ځواکونه په شا تمبول شوي دي. د خالی په ورځ ترکیه ویلي وو چې هوایی جازونو یې په افرین صوبا او خپل په افرین خار کې سل هدفونه ویشتلی وو. افرین خار د زرګونو خلکو آبادی لري. ترکیه په وای پی جی الزام لګوي چې د ترکیه په کورد سیمو کې یغیتوب تلمن وخی. په شام کې د هوایی بریدونو په اړه د ترکیه صدر ویلي وو دې په نتیجه کې به د عراق پولیس سره هغه وسلوال صفاشي چې د ترکیې نګیره چاپیرول غواړي. اردوان خبرداري کړي چې د عفرین نه روستو به د ترکیې پوز د شام منبیج خار په نخه کوي. د شام په دغه خار کې امریکایي عسکر هم پر ځای دي. د داعش خلاف جنگ کې امریکا د وای پی جی ملاتړ کوي او واشنگتن اعلان کړي چې دغه کورد لپاره په مرسته به په شام کې د امنیت سیمه قائموي. ترکیې د امریکې په دغه اعلان احتجاج کړی دی. شام د ترکیه هوایی بریدونه غندلی او دغه یې تشدد او ظلم بللی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د خالی په ورځ د ترکیه خارجه وزیر مولود کوسوګلو سره خبرې کړي خو د امریکا سټیټ ډپارټمنټ تر اوسه دغه خبرو اترو تفصیل نه دی شریک کړی. تیره اونۍ د امریکا حکومت ترکیه باندې ټینګار کړی وو چې په وای پی جی باندې برید اونه کړي. روس هم دغه شان اشاره ورکړي او ماسکو ویلي چې دوی به د شام د علاقې دفاع کوي. د روس خارجه وزیر خپل یو بیان کې ویلي دوی ته د خالی په ورځ د هوایی بریدونو په اړه معلومات میلاو شوي او دوی په دې اړه اندېښمن دي او حالاتو جاج اخلي. روس خپل موقف بیا تکرار کړي او وایي دغه مسلې سیاسي حل راوستل پکار دي او په دغه کې د شام د خودمختاری د خیال وساتل شي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوټرس وایان سټیفن دوهرګ ویلي چې په عفرین باندې د هوایی بریدونو راپورټونه مخې ته راغلي او دوی ټولو فریقو ته واضح کړی ده چې دغه سیمه کې د حالات نور نه خرابوي کوم له وجې چې شامي وګړو ژوند اغیزمند کیږي. د هغه په وینا ټول فریقو ذمہواری جوړیږي چې په هر حال کې د عام خلکو ژوندونه محفوظ وساتي. په شام کې د کورد سیاسي ګوند مشر شهوز حسن وایس اف امریکا ته د خالی په ورځ ویلي د ترکیې بریدونه په شام کې د سیاسي حل په لار کې خندان اچي. د افرین خلکو په شام کې د ایشانو پر ضد جنگ غټلو کې لوی برخه اخستې و او اوس نړۍ ته په کار دي چې د دغه خلکو خیال وساتي.
د پاکستان ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وجلو وروسته ډاکټر شکیل افریدی نیولی شوی و او تر اوسه د هغه د پاکستان حکومت سره دی. اوس چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي داسې مطبوعاتي رپورټونه راغلي دي چې په دغه تعلقاتو ښه کولو کې ډاکټر شکیل افریدی یو کردار ادا کولی شي. دغه نور تفصیل لکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ډاکټر شکیل افریدی په کال 2001 کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته نیول شوی دی او تر د کال 2012 پورې به ورسره د ترزوی او وکیل قمر ندیم افریدی ملاویدلو خو اوس ورسره یوازې خپل ښځه او بچی ملاویږي. شکیل افریدی باندې د اسامه بن لادن په وژنه کې د مرستو کوم تور نه دی لګول شوی. قمر ندیم افریدی وای د باندې د قبایلي قانون لاندې خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو ډلو سره د مرستو تور لګول شوی دی.
When he was convicted, after that different organization said that
کله چې په ډاکټر شکیل افریدی باندې فرد جرم ولګول شنو بیا په لوب استوالو ډلو غختل چې دی او وجنی ځکه چې دوی غنی د په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژنه کې مرسته کړې و. قمر ندیم وای د شکیل افریدی مقدمه پر لپسې ځنډول شوې ده. تر د دوه کالو پورې د کیس فایل غیب کړی شوی وو. او اوس عدالت وای سرکاري وکیل نه ملاویږي. ندیم افریدی وای د شکیل افریدی یو وکیل په پیښور کې د کور مخې ته وژل شوی وو او د پیښور جیل کوم مرستیال سپرډن چې د وکالت یې کولو هغه هم وژل شوی دی.
There is threat of his life, so that is why the government put him in solitary confinement.
د افریدی ژوند ته خطر ده ځکه حکومت دی یوازې قید کړی دی. څنګه چې ما وویل جیل کې د وسلوالو ډلو لکه د لشکر اسلام او د طالبانو کسان هم قید دي. امریکا په دې حیران او پریشان ده چې څنګه پاکستان یو داسې کس قید کړی دی چا چې د 11 ستمبر په امریکا د حملو مرکزی تن په پاکستان کې په وژلو کې مرسته کړې وه او بل اړخ ته پاکستان خپل په دې حیران او پریشان دی چې څنګه امریکا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي وکړه او دته یې دوکه ورکړه او د شپې په تیاره کې یې د ایبټ آباد عملیات ترسره کړل او د پاکستان پوز او د استخباراتو ادارې یې وشرمولې. په رستو کې د امریکا او پاکستان تعلقات د فشار سره مخ شوي دي. امریکا د پاکستان لخوا د ترهګرو په خلاف د کوټلي ګامونو نه پورته کولو پر سر په اسلام آباد خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. اسلام آباد کې د یوې خپلواکه څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر محمد عامر رانا وای د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اعتماد ډېره کمی ده. د وای تاریخ خو څوک هم نشي بدلولی خو داسې کولی شي چې په راتلونکو ورځو کې دا ناباوري ختم کړي شي.
شکیل افریدی کود پروف وان پیس اف
شکیل افریدی په دې لړ کې یو وړه کړه کېدل شي. کچره دواړه غاړه غواړي چې ناباوري راکمه کړي نو شکیل افریدی په دې کې خر رول لوبولی شي. په یو وخت کې پاکستان د شکیل افریدی معاملہ امریکا کې د ګیرې عافیا صدیقی د خوشی کولو سره تړلې و.
درنو خدمت من اوریدونکو په کراچۍ کې د پولیسو سره د وی جالي جګړې په ترڅ کې د 28 کلن پښتون ځوان نقیب الله محسود لا وجل کېدو وروسته د مسعود قوم مشانو پټانګ کې یو جرګه کړی او بل جرګه وروسته یې لرنون هم کړی دی. جرګوالو سره ټاکه و چې د مسعود د قوم د کسانو وژنه د اوږدې مودې راهیسې روانه ده او نور یې زغمل امکان نه لري. دوی دا واکوي چې تر اوسه پورې یوازې د تیرو 2 کلونو په موده کې تر 300 زیات د مسعود ځوانان وژل شوي دي. لسیمی د ډیبي خبریال عدنان بیټنی پرې دا راپور استولې.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په جیلي مقابله کې وژل شوی د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان مکین باترخیلو سیمې اوسیدونکو ځوان کلن نقیب محسود په وژنه مسعود قبیلې قومي مشرانو د خفقان سرکندونه کړې او د انصاف غوښته یې کړې. دوی د غوښتنو غرمه پټانګ پولیټیکل کمپاؤنډ شې د ایوي چرکی پر مهال کړې چې وروسته د احتجاج شکل اختیار کړی. په دې احتجاج شوه د قومي مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او ورکرانو یونیورسيټي او کالجونو طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالینو په زیات شمېر سره ګډون درلودو. دوی ویل دغه پیښه د ښکارا او رښتونی پلټنې وسی نقیب بیګنا وژلې سوی دی او قاتلان دی ونیول شي او د قاتلانو د سخت نه سخت سزا ورکړل شي. د غوښته دوی لخوا د احتجاجي غونډې پر مهال د ایو قرارداد په توګه وشوه.
د قرارداد دی ټول مجمنه د درخواست دی دواله سینه چکه څه شابه ځوان چرون ورته نه خامه ختم څنګه لګیږي.
احتجاج کوونکو ویل چې زموږ اول دا غوښته ده چې انصاف دې وشي، اول خواست د خپلو حکمرانانو ته کوو او په دې پیښه کې چې هر څه په ډاګه سوي او په دې کې هم چې بیا زموږ سره انصاف نه کیږي نو زموږ بیا مجبوري چې د انصاف لپاره د دنیا دروازې وټکوو. دوی ویل چې که د ډیرو خلکو دا خیال وي چې زموږ د غورځنګ سوړ کړو یا د باو کړو یا د مخته په څیر دغه هم د پښو لاندې کړو نو ټیک د هغه زورور کولای به شي، خو زموږ تر اخره د انصاف او تحفظ لپاره به څه غوهو. قومي مشر ملک سید انور محسود د احتجاجي غونډې ته حال تیرولو پر مهال وویل دغه یوازې د نقیب محسود وژنه نه ده، بلکې دین وړاندې هم یوازې د مسعود قبیلې نږدې تر 300 نه زیات کسان په کراچۍ کې د عدالت ته وړاندې کولو بغیر وژلې سوي دي او نور دغه لا قانون وژنه نشي زغملای.
دا تحریک یو پر جاری وی چې دې پر د مسجد و هر وینا د انصاف نه وی ملاو د مسجد وینا په هر دیتیا په هر دیشه پر ځپی شو یو.
دغه پیښې د ملک د عدالت سترې ماڼۍ هم نوټس اخیستی او په وروستیو کې د سند پولیس لخوا د پیښې پلټنو لپاره جوړ کړې شوې کمیټې تر دې مهاله نقیب محسود بېګناه ګرځولی دی او د نورو پلټنو لپاره د هغوی کورنۍ کراچۍ ته غوښتې ده. د دوی کورنۍ که څه هم کراچۍ ته رسېدلې خو پولیس وایي چې پلټنو کې نقیب محسود په وژنه تورن د پولیسو افسر راو انور مرسته نه کوي. د محسود قبیلې یو بل قومي مشر او سیاستمدار دلاور محسود وایي باید په دغه پیښه کې تورن کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړلی شي.
دا خپل حکومت خپل سٹیٹ ته دا اپیل کاوه چې راو انور د ملک نه فرار هنه شي او د ده نوم د ایس ایل ته وچیږي او ورسره ورسره چې د سره څوره ټیم هدای دغه ټول ټیم دا گرفتار شي چې څوره جلی مقابلې کړې دي دغه نه دا زبردست انکوایری وشي.
یاره دی وی چې 13 ورځ د نقیب محسود کورنۍ ډیوه ته ویلی وو په دې خوشاله دي چې کام د دوی غم ور واخست خو زیاته کړه نقیب لپاره انصاف غواړي. دوی ویلی وو انصاف زکه غواړي کچره په دغه دوی خاموشه پاتې سو نو بیا هر کور د نقیب په سیر جنازې سره مخامخ کیږي. عدنان بیٹنای ڈیوا ٹھانک.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیوا ریڈیو.
د ڈیوا ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئی
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
واشنگتن خار نه نیخ پنیغه وګی د امریکا او اروپا یو شمیر خارونو کې د دویمې ورځې باندې هم خزو احتجاج کوي. دوی وایي چې دوی سره یو شان سلوک نه کیږي. تیر کال چې په اول ځل دغه شان احتجاج شوی وو نو په هغه ټیم کې صدر ټرمپ د صدر په حیث باندې د حلف اغستی و. په دغه اقله باندې نور تفصیل لکوي منزه شهید په دې رپورټ کې.
دغه لاریونونه د امریکا په ګډون د نړۍ په لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د ښځو په دغو دوامدارو لاریونونو کې مهم ټکي په تنخوا او صحي خدماتو کې مساوي حقونو غوښتنه، د جنسي زورونې پیښې غندل او پر ښځو باندې غږ وشو چې په عامه او سیاسي چارو کې د رهبرۍ مقامونو ته ځانونه تیار کړي. یوه لاریون کوونکی وایي
We've also had a lot of folks that are already registered but may not realize that they've moved and needed to change their address.
دغه کله موږ سره رجستر شوی هم دی خو کې د شي هغه په دې په نه چې د خپل د کور پته بدلولو یا سیاسي پارټي بدلولو سره به اثر پریوزي. نیواډا کې اوسیدونکو ته پکار ده چې د جون میاش پورې ځان د یو مخصوص سیاسي پارټي سره رجستر کړي. په دغه لاریونونو کې میرمنو په ګډون نارینه هم ورسره د هغوی د ملاتړ لپاره اشتراک لري. په دې احتجاجونو کې د ګلابي رنګ جامې او په خاصه توګه خولۍ هم تر سترګو کیږي چې د تیر کال د مارش سیمبول ګرځېدلې وو او د کمپاین پر مهال د ولسمشر د ښځو په اړه د دریس پر ضد یې شهرت موندلې وو او اکثریت ګډونوالو د خپلو کالیو او شعارونو له لارې د ولسمشر ټرمپ دریزونه غندل. لاریون کوونکي خپل پر مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
Having equal pay, that's a huge thing that we're still fighting for. There's so many women who say I'm actually leaving my job because of this.
نو څه پوری خزو سره د پاره د برابر یا یو شان تنخواګانو د پاره کوششونه کوو. ډيري خزي زکه خپل نوکری پرېږدي چې وای تنخواګانی ډيري کمی دي. مونږ به خزو ته زیاتې معاوضه ورکوو. د نیویارک خاروال بل دی بلاسی وایي چې د خزو د حقونو په لاریون کې یوازې په منهاتن کې 140,000 کسانو ګډون کړی وو. همداشان د امریکا او نړۍ په ګڼ شمیر لویو خارونو کې د لاریون کوونکو شمیر سلګونو زرو ته رسیږي. د واشنگتن ډی سی، لاس انجلس، شیکاګو، لاس ویګاس او نورو خارونو تر څنګ په روم، کمپالا، فرانکفورت، اوسکا، بیجینګ، بیونس آیرس او نایروبی کې هم ستری غونډې وشوې. په لندن کې خزو شارونه لګول چې مونږ تکړه یو او وخت را رسیدلې دی. په لندن کې د صدر اعظم تریسا می د دفتر مخې ته مظاهره چانو د کار په ساحو او په ټولنیزو رسنیو د خزو د سپکاوي ضد شعارونه وهل. تیر کال د متحده ایالاتو سنا یا سینټ کې یو ډیموکراتیک غړی اضافه شو کله چې په الاباما ایالت کې د جمهوریت پال ګوند نوماند دغه سیالیو کې څوکۍ له لاسه ورکړه. او دغه بدلون یا بریا هم د ټاکنو پر مهال د خزو ځوانانو او تورپوستو پر رایو میانسته راغلو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پیښور پولیسو هغه کس نیولی چا چې د بشري حقونو د فعال ګلالی اسماعیل ته د مرګ ګواښونه کړي وو. حمزه خان نومي کس د ګلالی د وژنې دا ګواښونه په یوې خپرې شوې ویډیو کې کړي وو، او ګلالی بیا د هغه پر ضد له پولیسو سره اف آی آر درج کړی وو یا یې پرې عریضه کړې وه. مدثر شامروی ترې خبروي.
ګلالی اسماعیل چې د بشري حقونو او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو مبارزه ده او د خپل جدوجهد لپاره د اویر ګرلز یا باشعوره جنکو په نوم نا دولتي اداره پرانیستې ده، د ډیر وخت نه زنانه سره د معاشرتي، معاشي، تعلیمي، سیاسي او کلتوري ناانصافو خلاف غږ پورته کوي، او هم د دې مبارزې په اعتراف ورته سو ستایل لیکونه هم ورکړی شوي دي. خو تیر کال نومبر کې د مردان یو اوسیدونکي د ګلالی خلاف په سوشل میډیا یو ویډیو پر کړی و چې پکې نیخ پنیغه د ګلالی د وجلو اراده سرګند کړی و، او د دغه ویډیو په حق له ګلالی ډی ورادیو توای
پاوی ویډیو کې حمزه خان دا داوا کړی و چې ګلالی یو کافر ده، غیر منصب ده، غیر اخلاق ده، او ځکه د دې وجل پکار دی. اصل په ویډیو کې دا ویډیو چې دا د معاشره ناسور ده، فاسق ده، اول به زه ختموم او راځي چې ټول د مونږ په یو ځای باندې ختم کو.
وای د ویډیو خبرې دوست سره سم زما په فیسبوک پانه او په ټلیفون ماته د اخلاقو نه پریوتی پیغامونه راتلل شروع شول، او تر دې چې هر یو تن داوا کوله چې زبا ګلالی وجنم. د دې شکایت لپاره ما د اف آی ای د سایبر کرایم سانګې سره رابطه وکړه. هغه صرف دومره وکړل چې ویډیو یې د انټرنیټ نه لرې کړه، خو چا چې خپره کړې وه دغه خلاف او چا چې ماته د اخلاقو نه پریوتی پیغامونه را لېږلي وو دغه خلاف هیڅ ګام پورته نه کو. وایي د ویډیو لرې کېدو باوجود ماته داسې قسمه پیغامونه بیا هم ملاوېدل، او په 15 جنوري دغه تن پېښور کې زما خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې په ما د اسلام دښمنۍ او ملک دښمنۍ غوندې تورونه هم ولګول، او ما د دغه تن خلاف د پېښور ګلبرګ تاڼۍ کې اف آی آر درج کو. وای نن عدالت کې د دغه تن د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت کوشش کولو، خو عدالت دغه درخواست منظور نه کو.
نن په پېښور ډیسټریکټ کورټ کې بیل بیفور اریسټ تاریخ وو، پاره کې ځخپل هم عدالت ته ځان خپل کیس مې وکیل سره فنکو، او جج جمعه جج چې ټول اویډنس تو کته نه اویډنس په بنیاد باندې د حمزه خان ضمانت کینسل کړل شو، او په موقع باندې حمزه خان گرفتار کړل شو.
ګلالی زیاتې زبد زنانو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتم، خو وايي مونږ له اوس په دې فکر پکار دی چې زمونږ تعلیمي ادارې ولې ځوانان د دلیل، منطق او مذاکرې په ځای په تشدد را پاري، او په هانو لبه په دې غور پکار وي چې زمونږ جدید تعلیمی نظام کې چرته کمې ده چې ټولنه کې زغم په کمی دوخکاری. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
قدمونه اوریدونکو وزو چارسدې ته، چرته چې یو شخصي کالج کې یو طالب علم خپل پرنسپل وجلی دی. په دغه اقله باندې مونږ خبروي زمونږ خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې.
نن په شب قدر کې د یو شخصي کالج پرنسپل د زده کوونکي لخوا وژل شوی دی. پولیس وایي ملزم په هم دولسم جومات زده کوونکي و. کالج ته په نه راتګ یې پرنسپل سره څو ورځې وړاندې زباني تکرار شوی و او نن یې په پرنسپل سریر احمد باندې د کلاس مخې ته ډزې وکړې. د چارسدې پولیسو مشر ظهور افریدی وایي ملزم یې نیولې او د واقعې په اړه د دوی پلټنې روانې دي.
هغه باندې د 30 بور پیستل سره شپک فایر کړی و. هغه شدید زخمی شو. بیا موږ شبقدر هاسپیټل ته ریفر کړو. هغې نه پس الارج ته ریفر شو خو هلته جانبر نه شو او شهید شو دی پرنسپل. په دې وقوه کې چې کوم مین سسپیکټ دی دا د سیکنډ ایئر سټوډنټ دا په موقع باندې د اف سی ځوانانو او پولیس گرفتار کړی دی او په دې کې ان شاء الله ولعزیز موږ یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم هم جوړ کړی دی او په هر پهلو باندې به د دې تفتیش کیږي.
د واقع وروستو د کالج زده کوونکو او ځایي خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او څو ساعت لپاره د شبقدر مومندو لاره تړلې وه. احتجاج کوونکو ملزم ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوله. یو استاد رحمان الله وایي د زده کوونکي د استاد وجل په ټولنه کې د عدم برداشت عکاسي کوي.
چیرې دا زموږ په معاشره کې یو د کم د غر اروان دی یو عدم برداشت او د هغې د وجه نه اوس راځي. مخکې خو نور واقعیت موږ اورو چې یاره دشمن راپاسي دشمن یې مړ کړو یا داسې وشو یا دا وشو. خو چې یو طالب علم راپاسي یو بچی راپاسي یو خپل روحاني پلار چې دی په داسې یو دغه کې چې هغه څه ښکارا داسې څه وجوهات هم نشته دی نو زه دا ډېره غټه کمزوري د خپلې معاشرې ګڼمه.
پولیس وایي د قتل نورو محرکاتو معلومولو لپاره یې پلټنې روانې دي او د کوم نوي معلوماتو په راتلو به یې میډیا سره شریکې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
رنو قدم اوریدونکو او د دې خبری خبرونه وروسته راپور. په پنجاب پوهنتون کې یا پنجاب یونیورسيټي کې د محصلینو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو او جګړو په اړه ده. دا چې د محصلینو کومې ډلې او په کومې مسالې باندې سره نښتې کړي دا به د رابعې پیر په راپور کې واوري.
د پوهنتون د وایس چانسلر تر مخه د زیمواره تنانو په ضد به عملیات کوي خو بل پلو ته پښتون کونسل وایي چې تر اوسه د چا په ضد عملیات نه دي سوي. مطبوعاتي رپورټونه که څه هم وایي چې په دغه پیښه کې یو تنظیم د دابل تنظیم د الکتریکل انجینیرینګ میلې ته زیان رسولو هڅې کړې دي. خو د پوهنتون وایس چانسلر زاکر زکریا جګړې د پوهنتون په ضد سازش ګرځوي او تور لګوي چې په جګړه کې د پوهنتون د زده کوونکو سره بهرني خلک هم ککړ دي.
یہ کوئی بیسیکلی سازش ہے اور ان میں اکثریت دونوں گروپس میں سے آؤٹ سائڈرز کی تھی.
دوی د تورن تنانو په ضد د عملیاتو دعوی هم کوي. بل پلو ته پښتون زده کوونکی عالمگیر وزیر چې د پیښې گواهدی ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي چې د په وحدت روډ باندې سیول لاین کالج څخه څه پښتانه تښتول شوي وو چې پرې احتجاج کوو. سرګند دوی چې تیر کال د مارچ په 28 نیټه هم د جماعت اسلامي لاړخه د پښتون کلتوري دستورې په محل په برید کې یو شمیر پښتانه زده کوونکي ټپیان سوي وو. خو د پیښې په نتیجه کې نه خو څوک نیول سوي او نه د پوهنتون څخه وستل سوي وو او نه سزاګانې ورکول سوي وې. پښتون کمپرسته ګوندونه هم د پنجاب حکومت په ضد د نسل پرستۍ تورونه لګوي او وایي چې نه یوازې په پنجاب پوهنتون کې پښتانه په نقشه کېږي بلکې په پنجاب کې موجود پښتانه هم سورول کیږي. د کامیش نختکا جوړونکو ادارې نادرابندی هم تور لګول سوی وو چې نومبر کال 2014 کې په لاهور کې اوسیدونکو د یو شمیر پښتنو کامیش نختکاډونه هم منسوخ کړی سوی وو. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف